السلام علیکم د ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالب چارواکو د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو چاودنو پرته چې تر شای بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان امن دی.
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه سوې ده. احیانا کوم ځای کې کومه پیښه سوې وي هغه نور لاملونه یې کیدلای سي.
دا مسله به چې طالب چارواکي وایي د پخوا په نسبت اوس ټول افغانستان امن دی د چارو لوی وکتونکو سره وڅېړو. طالب چارواکي وایي خپلو ځواکونو ته نوي یونیفورمونه جوړوي.
دریګونی ادارې د نظامی برخې وي حتی تلو پنځه ارګانونه کې داسې جوړ سي. ټول
په خوست کې د صنعتي پارک د رغونې کار بیرته پیل شو.
هغه به فعالیت پراخوي ځکه مخکې موږ پرې خیښه کورونه کې فعالیت کوو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د غراز د ازادي راډیو د ښځو لپاره د نور بس د ځانګړې خبرونه هم مه هېروئ. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. زما همکاري وړاندې کوي. په افغانستان کې د مرګ ژوبلې له دوام سره سره طالبان صفر ته د مرګ ژوبلې رسیدو ادعا کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې رواني وچکالي او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوده. که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه نه کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وثیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه سوې ده. اسلامي امارت چې عمومي عفو اعلان کړی ده په هغو باندې ولاړ دي، هېڅ چا ته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځیانو د زورول کېدو نیول کېدو او د لادرکې راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت او صفر ته د مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا داسې مهال کوي چې کابل کې پرون یوې چاودنې یو خبریال حمید صیغانی هم وواژه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا چاودنه ښایي د اور لګېدنې له کبله په یوه موټر کې سوي وي او د ده په وینا یو تن په دې پیښه کې وژل سوی او څلور ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ بیا د عیني شاهدانو په حواله د وژل سوو کسانو شمیر دوه تنه شووالی دی. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې پیښه کې شپږ تنه وژل سوي دي. د پرونی چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینیو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړي ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کبله ډېر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړیږي. را روان ژمی به د لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوده. واشنگتن دا اندېښنه د امریکا او چین د ولسمشرانو تر مجازي جلسې مخکې څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره جمعه په دې تړاو له خپل چینایي سیال وانګ یی سره خبرې کړې او پر تایوان یې د فشارونو پر دوام اندېښنه ورته څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د خبره پرون په یوه خبرپاڼه کې کړې ده. د ده په وینا بلینکن له خپل چینایي سیال سره د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د مجازي غونډې پر چمتووالي هم خبرې کړي او دا غونډه یې د چین او امریکا د سیالۍ د مسؤلانه مدیریت لپاره ښه فرصت یاد کړی دی. ټاکل سوی جو بایډن او شی جینپینګ سبا دوشنبه له لرې واټنه په خپلو کې خبرې وکړي. په ایکوادور کې چارواکي وایي چې په یوه زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 25 نور ټپیان سوي دي. روان کال په دغه زندان کې د بیلابیلو سیالو بندونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د ګوایا کویل ښار په زندان کې د مځکې پر سره د اختلافاتو له کبله د سیالو بندونو ترمنځ تازه شخړه تیره جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بانډ مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشي سو. په زندان کې دغه شخړه تر نن پورې روانه وه، تر هغو چې د پولیسو قطعي زندان تر ننوتلی هلته یې وسلې، چاودیدونکي مواد او تیره وسایل پیدا کړل. د زندان له ودانۍ د باندې په زغراولو موټرو کې سرتیری هم د امن د ټینګښت لپاره ګمارل سوي دي. او ټاکل سوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت مازدیګر 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې سره مخامخ سي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته ووتل. د سرش کال په دغه نړیوال جام کې افغانستان 15 مسابقې وکړې چې دوی وګټلې خو درې یې وبایللې.
خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پڼه کې شته. پته مو د زدی رډو ټکی اورګ یا زدی رډو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې تر شا یې بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. طالب چارواکو دغه راز ویلي چې امنیت سل اصل نه خوندي شوی او د مرجوب له شمیره هم صفر ته راښکته شوی. خو یوازې په دې وروستیو کې په څو ولایتونو کې لیدل شوي چې په 14 کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. ننګرهار او کابل کې وروستۍ 14 شوي دي. نور حال به په دې رپورټ کې واورو.
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیز امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب، خو ښکاري چې په دې برخه کې له ننګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپاره سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 5 ځایونو خونړۍ حملې وکړي. د اګست په 26 د کابل پر هوایي ډګر برید چې پکې 170 تنه ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3 د کابل د عیدګاه جماعت تر مخه ځانمرګ برید چې پکې 8 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 د کندوز د سید آباد جماعت دننه ځانمرګ برید چې پکې 50 تنه ووژل شول او 300 زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15 د کندهار په فاطمیه جماعت کې وسلوال برید چې پکې 80 تنه ووژل شول او 90 تنه نور ټپیان شول. او د نومبر په 2 په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون برید چې پکې 25 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له دې پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ او ځینې نور ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوي چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د شنبې په ورځ پکتیا کې دوه ښځې چې د کابل د شګردري اوسېدونکې وي په مرموز ډول په ډزو ویشتل شوي او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي، خو له دې ټولو سره سره د دوی حکومت وایي د تیر په پرتلۍ امنیت سلسله نه خوندي کړی او د مرګ ژوبل شمېرې صفر ته راښکته کړی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو نا امنیو لامل تیره جګړه او تر خواهش شخصي ترپګنۍ بولي.
زه په غرد ویلی سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په ښار او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کیږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تیر سوی، په هغو هیوادونو
افغانستان یو شمیر فعال قشر هم په نښه شوی چې خبریالان هم پکې دي. د کابل په دشتي ورچی سیمه کې د پرونی 14 یو قربانی هم خبریال حامد شیغانی وو. هغه په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی و او تر خوا یې میرمن فوزیه وحدت هم خبریاله ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرو نږدې 2 میاشتو کې دویم خبریال دی چې وژل کیږي. د دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2 خبریال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې ووژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو 14 مسؤلیت چا نه دی منلی. هوبهو هغه ډول چې د جمهوري نظام په وروستیو میاشتو کې مرموزي وژنو او د مقناطیسي ماین 14 زور واخیست، خو پړه یې چا نه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورنول. خو اوس مهال که څه هم د ځینو هغو 14 مسؤلیت چې مرژوبله یې زیاتره پړه یې داعش مني، خو طالبانو په زلونو دا خبره تکرار کړې چې حکومت ته یې دا ډله ګواښ نه دی.
واموریدل چې طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو چاودنو پرته چې تر شا یې د دوی په وینا بیل عاملونه دي، اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. له کابل د سیاسي او حقوقي چارو پو ودیر صافی هم را سره مل شوی دی. صافی صاحب، خبرونه ته خیر است.
ډېر مهرباني، مننده از خدمت کې حاضر ما.
صافی صاحب، د طالب چارواکي چې وایي د پخوا په نسبت افغانستان سلسله نه خوندي شوی دی، یوازې څو د ناامنۍ پېښې که شوي په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې، د دوی په وینا دا بیل عاملونه دي، تاسو هم ورسره موافق یاست چې د پخوا په نسبت افغانستان امن دی؟
بلکل، زه دا ویلی شم چې نظر په هغه بیامنیګانو چې پخوانی رژیم کې وجود درلوده په هغه ترتیب قطعا بیامنی نشته او صرف بسلو کې په امن کې دی، مګر صرف بسلو کې مطلق هم ورته نشو ویلی، ولې چې دغسې پېښې لکه تاسو چې اورئ دا کېږي، یا دایشیان دي یا هر څوک چې دي، دوی د پخوا نه دلته رګدي شوي وو، نو اوس که دوی فشار را وړي یا د پاکستان د خوا نه یا د غرب د خوا نه په طالبانو پورې هم، نو دا پېښې به ورته ایجادوي. مګر استدلال د طالبانو دا دی چې که داعش چه غواړي، که دوی غواړي مطلق اسلامي نظام، موږ راوستی دی چې راوستی، دوی به ایدیالوژیکي دستاورد نه لري چې را پېښو ته ادامه ورکړي او موږ بیا په نخه کړي او پېژنو او له منځه یې وړو چې هر چېرته یې پیدا کړو په لاس راشي.
بله، سبا وقت د طالبانو د رسیدو درې میاشتې پوره کېږي. د اګست په 15مه دوی کابل ونیوو. په راپور کې مو د یو طالب چارواکي دا نظر واورېد چې افغانستان کې کلونه کلونه جنګونه شوي دي او له جنګونو وروسته د ناامنۍ دا ډول پېښې څه چې په افغانستان بلکې په نور د نړۍ په هیوادونو کې هم تقریبا معمول دي، خو یو څه په افغانستان کې به زیاتې وي. آیا د دې هم تصور کېده چې که طالبان واک ته ورسېږي دا ډول پېښې به بیا هم تکرار شي، یعنی دوام به ومومي لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل؟
موږ که مراجعه وکړو تېرو حادثاتو ته، مخکې د طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویلي چې یوازې طالبان نه دي، دا شل که یو ویشت ګروپ دي دلته په افغانستان کې تروریستي او جنګیږي. نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه دایشیان چې ډېر قهرمیز او کلک د هر نوه پرنسیپو د انسانیت رفتار کوي، کیدای شي چې هغه باز د یو کې بقایا پاتې وي، ولې چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ، نو هغه ځای کې چې باز ځینې ګروپونه یې پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره اګره چې پیدا کړي او له منځه یوسي.
صافی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په پخواني حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډېر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. د افغانستان خلک طالبانو ته ډېر هیله من وو چې دا به هغه ځواک وي چې وکولی شي افغانستان امن کړي. دغو ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډېرې پوځي هڅې وکړي چې افغانستان امن کړي، خو یې نه شو کولی. له طالبانو دا توقع کېدله چې باید افغانستان امن کړي، او لکه څنګه چې دوی وایي اوس یې تقریبا چاودنې یا هغه د مرګ ژوبلې شمېره صفر ته رارسولې ده. علت څه دی چې طالبانو ونه شو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شا شته ده؟ اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته ور وګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته، مګر زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش شي او د هغو پسې څوک لاړ شي، هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي. دوی شاید د جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني، ځایونه یې هم ورته په نښه کړي او وظیفه یې ده چې دغه له منځه یوسي، او د افغانستان خلکو ته دوی ملت ته باید وښيي چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې له منځه یوسي. او علت و دلیل هم دا دی چې طالبان سره راغلي دي چې بېټا دودوزه بالاخره راغلل او کابل یې ونیو. دوی د ملت نه د اطرافو نه شروع کړی د ولسو نه شروع کړی ارګ ته زنګ رسولی دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالی په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت
وکړي. یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې 40 کاله په جګړو کې و، د له جګړو نه د وتلو او په دې هېواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري. او یو څه ویلی شو چې د اخري کال ټول 9% د امریکایانو طالبانو د عملیات لاس لاندې وو او هر وخت هغوی وتلي دي که یو څه وسله یې وړي وړي به یي که نه نورو طالبانو ته پرېږي دي. او د افغانستان که 2,000 عسکر وو که 1,000,000 عسکر وو یو ټوپک هم ځان سره نه دی وړی، یو عسکر هم دوی مقابل کې درېدلی نه دی. ټول طالبانو ته پاتې دي. ممکن هغه ورته کفایت وکړي خو خلق باید ورته وروځي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې.
ډېره مننه کور ودان د سیاسي حقوقي چارو پوه اودیر صفایي و چې د په افغانستان کې د امنیتي موضوع په اړه چې طالب چارواکي وایي اوس د پخوا په نسبت ټول افغانستان امن دی، یوازې په څو ولایتونو کې چاودنې یا د ناامنۍ پېښې لیدل شوي چې د دوی په وینا هغه هم تر شا نور عوامل دي. په دې اړه خپل نظر سره څرګندوو. ازادي راډیو اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مکرې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونوای له ایران سره صادرات او واردات په نارمل ډول دوام لري. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان سوداګرو د روان کال لپاره تر اوسه ایران ته 8 میلیونه ډالر صادرات درلودل او واردات هم 1 میلیارد ډالر تر رسیدي. ښاغلی مومن وایي افغان سوداګرو قیمتي کاڼي، وچه میوه، د څارویو پوستکي، مالوچ، زردالو او ځینې نورې میوې صادرې کړې دي او برقي وسایل د تولیداتو لپاره خام مواد او نفتي او خوراکي توکي وارد کړي دي. د ښاغلي مومن په خبره د طالبانو له واکمنېدو سره د یوې میاشتې لپاره له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه بنده وه، خو دا بهیر اوس بیرته عادي شوی دی. د افغانستان بانک مطبوعاتي مسؤلان وایي د بانکي ستونزو د حل په خاطر د دوی په هڅو ځینې ستونزې حل شوې خو په ځینو برخو کې لا هم ستونزې شته. د افغانستان بانک مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو رالیږلي کتبي پیغام کې ویلي د دې بانک رهبري د خصوصي بانکونو له مشرانو سره منظمې ناستې لري او هڅه کوي چې خلکو ته له بانکونو څخه د پیسو په اخیستلو کې اسانتیاوې برابرې کړي. په پیغام کې خلکو او سوداګرو ته ډاډ ورکړل شوی چې ډېر ژر به شته ستونزې هم حل شي او خلک او سوداګر به وکولی شي په اسانه له بانکي چارو استفاده وکړي. د افغانستان بانک داسې مهال د ستونزو د حل خبره کوي چې لا هم ډېر خلک په ساعتونو انتظار کوي چې خپلې پیسې له بانکونو څخه واخلي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 501 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. طالب چارواکي وایي خپل ځواکونو ته به په یونیفورمونو کار کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د مهال چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورمونه لري هغه موقتی دي او دوی به خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول نوي یونیفورمونه جوړ کړي. دا وخت وسلوال طالبان ځینې یونیفورمونه کاروي چې هغه موقتی دي. دوی په وینا او ځینې په ملکی جامو کې ګرځي. د خلکو غوښتنه هم د طالبانو له حکومت هم دا ده چې خپل وسلوال سره منظم کړي. د دوی په خبره کې داسې ونشي هر څوک د طالب په نوم د طالب څخه په استفادې خلک ځورولی او ورته ستونزې جوړولی شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان پلازمینه کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاسته پرېوت. په لومړۍ ورځو کې د دوی وسلوال په ښار او واټونو کې کم لیدل کېدل، خو کابل ښاریان وایي دا ورځې شمیر ډېر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانې راته وایي. د کابل له کارتینو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدلی حال راسره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر و چې تیر شو، د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست و، دوی وسلې هم درلودې او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتوت ورسره. د دې موټر په مخ کې سیټ کې او د مخ کې سیټ تر شا څلور کسان دلته هم ناست و، دوی هم عادي لباس و او وسلې له ځان سره درلودلې.
خو آیا په ټول ښار کې وضعیت هم دا دی او طالب وسلوال ټول به یونیفورم دي؟ د ازادۍ راډیو بل خبریال له عبدالحق څلور لارې څخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو زیاتره یو ډول یونیفورم لري، تقریبا پخوانیو ځواکونو ته ورته دي، خو بڼه یو څه بدله ده، لمنداره کمیسونه له پتلونونو سره، خو ځینې نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري سم لکه د پخوانیو کمانډویانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفورم نشتون یا د یو شان یونیفورم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل ښاریانې اندېښمن کړي دي. دوی وایي د ښاري نظم د ګډوډېدو تر څنګ هر څوک د طالب له نوم په استفادې سره خلکو ته سرخوږی جوړولی شي. چې خپله طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړی او ویلي چې د خپلو لیکو تصفیه یې پیل کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکو محیودین وای روان وضعیت ډیر اندېښمن کړی دی.
ولادت فهم ډیر اندېښمن کړی په دې چې په دوست نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، واغه شخصي نفر څوک ده. نو کده ته یو منظم یونیفورم جوړ شي، یو منظم قطار کې هغه شي، نو دا ټول خلک به خپل دولت خلک پیژني، هغه به پیژني. وروره داسې ګډوډي خو دا خپل د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل ښار بل اوسیدونکو سید اکبر بیا وایي دا ستونزه یوازې په کابل کې نه بلکې په نورو ښارونو کې هم ده.
بد مرغه اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو لوی ښارونو کې کم طالبان چې دي هغوی ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شئ کولای. ښه به دی چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکي بیا وایي خپل ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمیر طالب ځواکونه یونیفورم لري دا موقتی دی او دوی به خپل بیلابیلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفورمونه جوړ کړي.
یونیفورم ضرور ده، ان شاء الله موږ امنیتی ځواکونه به ټول یونیفورم ترتیب کړي. به دې باندې کار روان ده او دا اوس هم چې استفاده کوو دا موقتی یونیفورمونه دي، خو بیا هم درګونې ادارې د نظامی برخې او حتی تلو پنځه ارګانونو کې داسې جوړ شي ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه، د اردو داسې پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کېدای شي یونیفورمونه ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفورم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو هغه مهال یاد یونیفورمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفادې بیلابیل بریدونه هم کړي وو. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفورم درلودل مهم بولي، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفورم درلودل بلخصه امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه دسپلین رامنځته کوي او د هر ادارې وظایف مشخص کیږي چې پولیس سره یونیفورم واغوندي اردوی څه رقم ولري او امنیتي ملي څه رقم ولري. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې اوس زیاتره دغه یونیفورمونه جعلي جوړیږي، خلک یې د بازار نه ملاسه راوړلی شي او هغې نه سو استفاده هم کېدلی شي. نو د یونیفورم سره د هغې د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم ده چې د یونیفورم نه څوک سو استفاده ونه کړي.
د یادونه ده چې تیر جمهوري نظام که څه هم خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډېر ځله د دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکې هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کاروونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنې او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنېدو د مخه جمهوري نظام بیا د کابل ګارنیزون پورې اړوند د ښاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول کنټرولول. ان ډېر ځله لیدل شوي وه چې د انضباطانو لخوا د ښار په واټونو لوړ رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستلو له امله درول شوي او سرغړونې ورته په ګوته شوي وي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه پورس د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور بس د ځانګړي خبرونه د ازادي راډیو مهروي په خوست کې د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې په دې وروستیو کې درېدلی و بیرته پیل شو. دغه صنعتي پارک چې په 340 جریبه ځمکه کې جوړیږي د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله له پیله ودانیزې چارې د ځنډ او خنډ سره مخامخې وې. په خوست کې تر اوسه ډېرې صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په فعالیت کوي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه ښیي چې د صنعتي پارک په جوړېدو سره به د فعالیتونو ساحه هم پراخه شي. نور حال د نجیب الله خیل پرپورت کې
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې له 2 میاشتو ټکنه شوی و له سره پیل شو. چارواکي وایي په صنعتي پارک کې د تولیدي فابریکو او کارخانو په فعالېدو سره به د خصوصي سکتور د میلیونونو ډالرو د پانګونې ترڅنګ 15,000 کسانو ته د دایمي کار زمینه برابره شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال سیاف ازادۍ راډیو ته وویل د صنعتي پارک په پرانیستي سره به د پانګوالو د فعالیت ساحه پراخه شي.
موږ د پارک صنعتي په ابتدا سره به د موږ فابریکادارانو د کار د فعالیت ساحه زیاته شي. هغه به فعالیت پراخ وي ځکه مخکې موږ پرې خیشي کورونو کې فعالیت کوو، نو موږ د فعالیت ساحه محدوده وه. موږ غټو فابریکو هلته فعالیت نه شو کوای. نو پارک صنعتي چې ده د موږ د خوست ولایت د فره ډېر مفید ده.
په خوست کې د غیر الکولي مشروباتو د یوې فابریکې مسؤول شیر محمد عابد وایي صنعتکارانو د ځمکې د قیمت او خدماتو یوه اندازه پیسې حکومت ته تحویل کړي، خو کار ورباندې نه دی پیل شوی.
او په دغه پارک کې به د سوډي کارخانې دي، د مشروباتو دي، او د دوایي دي، د رختو دي، ډېر شي. تقریبا 204 شرکتونه دي، 204 رقم ته کارخانې په دغه کې فعالیت کوي. وشپته شرکتونه دی یو 500 پیسې ته ویل دي، تقریبا 45 میلیونه اپوتې دي، تر اوسه پورې مصرف شوی نه دی. او تیر دولت وو خندونه لرل سنځي لرل، اوس خو امارات اسلامي دی. یدنه موږ غوښتنه کوو چې جدي اقدام وکړي چې د خلک څوار لس کوله وزوریدل، نور د تجارتونه نه زوريږي او دلته پور روان شي.
په خوست کې صنعتکاران، پانګوال د شرکتونو، کارخانو او فابریکو مالکان وایي د صنعتي پارک په فعالیتو سره به په دې ولایت کې د بیکاری کچه راټیټه شي. د نام افغان شرکت مسؤل نور الله وایي کچه په دې صنعتي پارک تولیدي فعالیتونه پیل شي، نو تر 15,000 کسانو لپاره به دایمي کارمندنه وشي.
تقریبا د اوتونه تر 15,000 پرایم سره مزدورون کاریګر په دغه فابریکه کې بوکور کې چې د خستول پر او د خوست پر ډیر یاړ ټیل تجار پنګوال صنعتکارون دې ته لیواله دي چې دا ان شاء الله بیا د مشکل نرسي او نره غبو کې پنګونه بو کې خوست کې او نره فابریکه به جوړه.
بلدوی ته په خوست کې طالب چارواکي پنګوال ته ډاډ کوي چې د دوی د پنګونې لپاره به ټول لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. خوست والی محمد نبی عمری د صنعتي پارک د کار د پیلېدو په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل په اوسني وخت کې د هېواد صنعتي کېدو لپاره هر ګام ځان ته ارزښت لري.
الله تعالی د داسې پارکونه په دوی باندې جوړ کړي چې په میلیونونو خلک په هغې کې مشهور شي، او زموږ په ولایتي اداره باندې چې کوم خدمت د دوی کېږي موږ هغې ته آماده یو چې هغه به انشاءالله د دوی سره کوو.
یاد دیوی اوسمهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاوخوا 210 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس د خامو موادو د کمښت او په بانکونو کې د کافي پیسو د نشتون له کبله تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمېر هم نیمایي ته راښکته شوی دی.
پا هم دی سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې نور بس د ځانګړي خبرونه مهیروي، خو تر هغه مخکې به ستاسو په غږ د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې څو پیغامونه واورئ، خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او 20 نورو د چپې کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه 0 ته راکمه سوې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالي او اقتصادي کړکېچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د دې سازمان عمومي مشر انټونیو ویتورینو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټوئیټر پاڼه خبر کړي دا خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوه. واشنگتن دا اندېښنه د امریکا او چین د ولسمشرانو تر مجازي جلسې مخکې څرګنده کړې ده. په اکوادور کې چارواکي وایي په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 25 نور چپیان سوي دي. ټاکل سوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د 16 اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دوړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې د دوبی د کرکټ په سټډیوم کې سره مخامخ شي.
السلام علیکم، زه شکوفه ام د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار معیاري کنیوالې را ما ور ازادي راډیو صدا پیغام ثبتوم چې زموږ لپاره د ښوونځي پرانیستو د طالبانو د مشرانو سمیده هیله ده چې موږ ته بهته ښوونځي اجازه راکړ چې موږ ښوونځي پرانیست. نو ښه خپرونه ښه اورېدونکو کې او ښه حکومت و کې داسې حکومت و نه کې چې هم ښځې ځوروي هم نارینه ځوروي. خدای پامان.
نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه اسد الله ستاسو په اړیکه کې یم. ورور د خاشرود په ولسوالۍ کې خلک ډیر د سختي وچکلي سره مخامخ دي. وبنسته او خلک دونه پازابې خپل ټول مواشي خرته کړي ده او خپل ځمکې خرڅوي، خپل شمسیانې خرڅوي، واټر پمپانې خرڅ کړي دي. نو ټول خلک په دغه حالت کې دي چې یو خوا بل خوا ته حرکت وکړي او کوچو بار وکړي. هغه هم داسې ځای هیڅ په سترګو نه لیدل کېږي. چیرې ولاسو، چیرې واړو، چیرې خپل گزاره وکړو، خپل عیالونو دپاره، خپل فامیلونو دپاره یو ګوله ډوډۍ برابر کړو. مرستې نشته، کومکونه نشته، د څوک پاملرنه نه کوي. نه اوسنی حکومت پاملرنه کړې، نه هم سابقه حکومت. ځکه د سابقه حکومت په وخت کې دا منطقه چې وه د طالبانو په لاس کې وه، نو دلته کومکونه نشو راتلی. اوس چې بیا دا حکومت راغلی بیا کومکونه نشته. کوي هم ډېر ناچیز یو نوبت کومک راغلی چې په درو کورو یوه بوجۍ وړه ورکړه شوي ده. هغه هم ټول خراب شوي وړې چې د خوراک نه و. نو دا غزما زغ دی لوړ مقامات پوری ورسوي د خدای په لحاظ دی منتکو ته دی څه توجه کی دا خلک باندې یو سخت نه اورین روان دی. 3 متر یو نیم 3 متر به یو ټوک شي غټ سرمایدار یغه به برما و هی داغه څه به یو دوه شوبه پورته کی بیا به نو ځانته یو دوه جری پدری جری پکښت وک په دا حالت خو نه کور چلول کیږي او نه هم گزاره پکېږي. زکه دا دی غریب اولستی تکه کدی ټکور ټکور دی در بدر دی. هیڅ ټوکې پښتنه نه کوي. اوسنی طالبان صاحبان هم چې راغلي دي په خپل پښتنو په خپل ځایو کې ځای پر ځای دي. د هغوی خپل گزاره په یو طریقه لاس راوړي. نور د ولس غم هم نشته ورسره. دا غزم زغ د خپل سي سي چې دا لوړ مقام از مرزا واوري او دا منطقې ته ارتفاع لرنه. او السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي راديو تشراغ لاست زملالي بشيريم از ما تخنيكي همکار شفيق ايار دي پديخ پروانه کې نن پر دې موضوع خبري کوي چې هغه افغانان چې انزورګران وو او د نقاشانو په توګه کار کاوه د افغان حکومت له سقوط وروسته په څه حال کې دي. شذینه مجسمه جوړونکي نقاشان او هنرمندان د خپل راتلونکي په اړه څه اندیشنه لري؟ پر دې موضوع باندې موږ له نقاشي دریا پاریسا سره نن خبري کوي. پديخ پروانه کې دریا جان ډیره مننه چې وخت مو وایستي.
خواهش میکنم. ستاسو تشکر را ځکه به ما فرصت درین کمرایتن صحبت کنم.
کتاسی په لومړی سر کې مشته دغه وایس چې تاسو څه ډول نقاشي کوئ، تاسو هنر په کومه کټګوري کې راځي؟
معمولا تایف یا گروه یا سبک رسامی ما تقریبا یک چیز جدید از طرف افغانستان. من روی قهوه کار میکنم. رسامی ما زیادتر تمرکزش هم رسامی هایی که برای دوستا یا برای کسایی که خواسته باشن برشان انجام بتون امرای قهوه انجام میدیم. ما همی که اگر رسامی های اعتراضی باشه و ما یک آگاهی بخواییم به جامعه بتون، ما یک اعتراض بکنم نسبت به جامعه، اونا رو ما امرای قهوه انجام میدیم رسامی رو. و بعد از او رسامی های دیگه هم هستن که دیوار نگاری است که روی دیوار ما طراحی میکنیم و سبک دیگر هم کار میکنیم که معمولی است، یعنی امرای آب رنگ یا آب روغن که بسیار معمولی است و سبک کار ما همی چیزا در بر میگیرن.
پا دوغو رسامیانو که ستاسی موضوعات تر دیره چی دی یو مورد که تاسی مشت تشریح کی؟
در شرایطی که ما زندگی میکنیم امو رقم که میفهمین وقتی که آدم هنرمندای مختلف از جامعه های مختلف از کشورهای مختلف آدم آثارشون رو ببینه میتونه پی ببره که کشورشون در چی یک وضعیت حالت بسر میبره. و میتونین ما با رسامی های خود و با کار خود بیشتر میخواییم مخاطبانی که در دیگر جایی هستن و یا زندگی میکنن کارهای من رو ببینن بفهمم که کشور ما در چی حالت بسر میبره. و میدونی اکثر موضوعات کارای ما روی مسائل دادخواهی بر زنا و بر اطفال است یا یاداوری انسان ها که کل ما تقریبا به یک نحو مشغول شدیم به تکنولوژی با طراحی کردن آثار طبیعت. ما میخواییم یاداور شویم بر از اینا که ما نباید اینا رو فراموش کنیم.
دریا جانی لکل چی افغان حکومت سقوط وکر له هغه را حصه استاس پجوند کې د یوې رسامي په توګه څومره تغییر راغلی دی؟
تغییرات بسیار آمده. قبل از این که حکومت سقوط نکرده بود مردم زیاد به هنرمند اهمیت نمیدادن. همون زمان هم دغدغه مردم یا فکرشان تلاششان برای بود که زنده بانن و یک لقمه نان پیدا کنن. بعد از سقوط حکومت هم همین مسئله دو برابر شده. مردم بیشتر از قبل زنده سعی میکنن، کوشش میکنن که زنده بانن و نان پیدا کنن. اگه در این شرایط چطور میتونه هنرمند چه رقم یک زندگی میتونه داشته باشه زمانی که مردم تمام تلاششون بر پیدا کردن نان است؟ اصلا فرصت برای پیدا نمیشه که مردم به هنر فکر کنن یا به رسامی بپردازن. خب هنر وقتی ما میگیم منظور ما از تمام بخشایش است، آواز و تئاتر و فیلم و تمام چیزا، یعنی فکر کنیم که برای هیچ کدام از اینا دیگه فرصت فضا باقی نمیمونه. مسائل مثل جنگ و گرسنگی نه تمام وقت به خود اختصاص میتن و نه برای هنرمند نه برای کسایی که مخاطب از اوناست همین فرصت ازشان میگیره که در مورد هنر بخواین فکر کنن. اگر چی که طالبا تا حالا در مورد هنر کدام موضوعی نگرفتن، طالب نگفتن که باید هنرمندا کدام کار بکنن، منظورم البته در مورد هنر رسامی، اما بعد از دنی جدای از این مسائل هم ترسای وجود داره. تغییرات آمده، مثلا ما احساس میکنیم که دیگه نمیتونیم آزادانه در مورد سوژه های خود بپردازیم، آزادانه نمیتونیم در مورد مسائلی که میخواییم فعالیت بکنیم یا رسامی بکنیم به خاطر ترس از اینکه مبادا توبیخ شاییم از طرف اونا یا مورد قبول از اونا قرار نگیره. به میدونی تغییرات هم در زندگی ما آمده در کنار چیزهای دیگه که براتون گفتم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در قسمت سوژه کارهای مایوی که دیگه مثل قبل حتی آزادی بیان آدم در هنر هم دیگه نمیتونه احساس کنه بعد از این و ترس توبیخ شدن در هنر هم ما احساس میکنیم. حالا
ډیری رسامان خپل تابلوګانی په ګالریو کې ایږدي. ستاسو په نظر آیا دغه کار اوس تاسو کولای سي؟
متاسفانه ما د چیزه باید یادواری شوم که یادواری کنم که از وقتی که طالبا وارد افغانستان شدن مردم با یک ترس وحشت عجیب و غریب روبرو بودن و متاسفانه بسیار هنرمندای خوب ما آثار بسیار نفیس و گرانبهایشون از بین بردن از ترس دیگه خب نمیفهمیدن چی قرار است شود. کارگاه های رسامی خود از بین بردن و به نظر من می وقتی که فضای مجازی هم پخش شد افکار دیگه هنرمندان ضعیف شد، روحی دیگه هنرمندان هم ضعیف کردن. واسه که ببینیم حتی اگر هنرمند خواسته باشه که دوباره برای یک نمایشگاه رسامی جور کنه و تابلوهای خود در اونجا قرار بده، اگر خود هنرمند تلاش کنن به نظر من مردم دیگه علاقه یا فرصت ازیر ندارن یا زمان ازیر ندارن که اونجا مراجعه بکنن و فرصت ازیر و همچنان امور رقم که قبلا گفتم مشکلات اقتصادی و تلاش برای زندگی کردن باعث میشه یا مانع از اینا میشه که برن و به هنر بپردازن. پس فکر نکنم که مردم علاقه مندی داشته باشه، مخاطب علاقه مندی داشته باشه که بره و خریداری بکنه از اینا و یا هنرشون رو ببینه.
در یجان تاسی یادونه وکړه چې ځینو کسانو چې هنرمندان و رسامان و نقاشان و هغوی خپل ځینی آثار لمنځه یوړل. که داسې یوه کیسه یا دوی راته وکړئ چې څه ډول رسامۍ لمنځه یوړې او دوی ولې دومره بیریدل؟
ببینیم به خاطر تصویری که از دوره قبلی حکومت طالبان داشتن شاید امی باعث شده بود که ترس داشته باشن، چون زمان مرقم که میفهمین در کنار رسامی بسیار چیزای دیگه هم منع شده بود و مردم که از این امر سرپیچی میکردن توبیخ میشدن یا مجازات میشدن، همی باعث شد که اونا تابلوهایشون از بین ببرن. ولی که دوستای من هم کسایی که من باشون در ارتباط هستم یا اونا یک از فضای مجازی ما دیدیم، ببینیم به خاطر از اینکه کشورها یک سلسله کشورها هنرمندان رو شروع کردن به خارج کردن از کشور، همین یک ترس دلهوره را در دل هنرمندایی که در افغانستان هنوز ماندن انداخت و همین باید شد کنها یک رقم ناامید شوند نسبت به کارشون و فکر کنند که اتمن کنند فضا بسیار وحشتناک است برای هنرمندان و تابلوهایشون از بین بردن. به خاطر از اینکه میفهمین به نظر من بیشتر تابلوهایی که از بین بردن اکثرشون تابلوهایی بود که مثلا یک پورتریت بود یا از رسامی از صورت بوده که خودتان میفهمین که از لحاظ شریعت و مرقم که طالبا به او باور دارن و به مردم گفتن اجازه نداریم که ما از اونا از او بخش طراحی کنیم، بیشتر رو تابلوهای خود از بین بردن.
آیا تاسی پوهیجی چی مجسمه سازان هم لافغانستان و تلی دی نور هاگوی بیریجی زکه چی مجسمه جوړول رسامی کول یو ډول هنر دی چی هر څوک نلری او دوی شایی بیره درلوده چی لدوی سر به ناوړه چلند وسی د طالبانو پر تک سره؟
چیز دیاد از آدمای فرهنگی از افغانستان خارج شدن که مجسمه سازا و هنرمنده و قشر بسیار که شامل طیف همی هنر افغانه می شد از افغانستان خارج شدن. به نظر من از هر ای گروه تعداد بسیار زیاد از افغانستان هستن و تعداد بسیار کم هم باقی ماندن که اونا با فکر فرار کردن هستن و یا با فکر ازیستن که چطور شغل خود ما میتونیم تغییر بدیم، چون در این آینده نزدیک من نمیتونم امیدواری بر ازی ببینم که هنر دیگه کدام بازار داشته باشه در افغانستان. من نمیگم که آدم باید کاملا ناامید باشه، اما به نظر نمیرسه که در این آینده نزدیک کدام چراغ امید بر هنر دیده شود. اونا هم رفتن، کسای دیگه هم با فکر ازیستن که چطور خود از اینجا بیرون کنن.
احساس لري دا هم دا اوس مهال د یو رسامي په توګه
بزین احساس ناامیدی و مایوسی را ما در تمام دورهایی که در افغانستان زندگی میکردیم داشتیم و داریم، چون هنرمند اینجا قدر نداره. مردم که مشکلات دیگه دارن و پایه های اساسی زندگیشون تخریب شده از اونا نمیتونن توقع داشته باشه که به هنر توجه کنن و یک هنوز مردم هنر رو به عنوان صنعت نپذیرفتن، یعنی که فکر نمیکنن که هنرمند نیاز به خوراک و پوشاک و مسکن زندگی داره. و مثلا براتون یک مثال میزنم، اگر ما بخوایم از یک رسامی خود دستمزد بگیریم، اما برای کسی که میخوایم رسامی رو انجام بدیم اونا میگن که خب این رسامی تنها قلم و کاغذ بوده، قیمتش مثلا 10 افغانی، شما چطور از این بالاتر میگیرید؟ و ببینید همین هنرمند مایوس میکنه که چطور مخاطبش فقط ارزش قلم و کاغذ رو میبینه، چرا ارزش امو وقت و حوصله و انرژی که سر از کار مونده رو نبینه؟ هنرمند دل سرد میشه، احساس بد و بی‌ارزش بودن برش دست میاد، اون قسمی که قبلا ما داشتیم حالا هم داشتیم با این تفاوت که یگان تغییرات دیگه در کنارش اومده که مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. احساس خوب نداریم، امیدوار هستیم یک روز ما به جای برسیم که دیگه دغدغه هنرمندای چیزای معمولی رو ناامید کننده نباشه و در افغانستان مثل جای دیگه هنرمندان قدر و ارزش داشته باشه و مردم به عنوان یک هدیه ببینن به اونا.
تاس چې لخپلو شذینه همکارانو یا هم سنفیانو سره خبرې کوي له دوی سره په تماس کې کیږي، دوی څه درته وایي؟ له دوی سره تاسو پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟ آیا دوی هم ورته احساس لري؟
ما بسیار با هنرمندای خانمان در ارتباط هستم، چون در دوی شرایط معمولا کسایی که در یک شغل قرار داشتن راحت‌تر میدونن هم دیگر در کنند. ما میتونم بگم که بسیار ناامید هستن به خاطر از اینکه امورقم که قبلا براتون گفتم نمیتونن کدام جایگاه هنر را پیدا کنن در آینده ها و همی اونا را ناامید میسازن و ای که دیگه فکر نمی کنن که مثل قبل بتونن یک درآمد ناچیز داشته باشن از هنر. میتونم بگم که شرایط از اونام چندان مساعد نیست، امیدوار نیستن و قدر برای آینده. می قبلا کدام ارزش خاص برای هنرمندا گذاشته میشد و ایرم متوجه باشین که ما خانما به خاطر رسیدن به یک جایگاه باید 100 برابر بیشتر از مردا تلاش کنیم و حالا در کنار چالش های دیگه هم برای زنها اضافه شده، بیرون رفتن از خانه، دست و پنجه نرم کردن برای مشکلات بیرون، ترس هایی که وجود داره، نامی هایی که آل جدید در افغانستان ایجاد شده، تمام از اینا یه عوامل دست به دست هم میتونه یک سلسله مشکلات جدید برای خانم ها ایجاد میکنه و میان باعث نگرانی ذهنی و ناامیدیشون میشه.
در رسامی په برخه کې تاسو په کوم ځای کې زده کړی کړی دی؟ آیا کړی مو دی کنه؟
خوشبختانه من هنر رسامی را به عنوان یک هدیه خدادادی میبینم برای خود، به خاطر از اینکه من هیچ وقت استاد نداشتیم یا به طور رسمی جای کار نکردیم، به خاطر از اینکه وقتی که آدم در شرایط مهاجرت کلان میشه و بزرگ میشه، اونجا دیگر پیدا کردن وسایل رسامی یک چیز بسیار نایاب است و من همون زمان مجبور میشتم که مثلا از چیزایی که در اطراف وجود داشت مثل سنگ و گل و برگ و درخت، برگ درخت ها، من طرحهایی بسازم. همین کارم باعث شد که من برای طبیعت دوست شدم، باعث شد که من حال فعلا در دل من یک احساس پیدا شد که خب برای کسایی که همی علاقه را دارن اما مثل گذشته من توانایی زیر نداشتن که برن درس بخونن یا صنفای رسامی رو بگیرن، تمکن مالیشو نداشتن، برای از اونا صنفا برگزار کنم، چی آنلاین چی حضوری. با همین دلیل هم مشکلات گذشته که داشتیم، نه که من علاقه‌مندی نداشته باشم، بسیار علاقه‌مندی داشتم که به صورت حرفه‌ای بخوانم، اما متأسفانه مشکلات باعث شد که من نتونم به صورت حرفه‌ای دنبال کنم. من فعلا خوشحال هستم که هنرم چیزی که از درون خودم به صورت خالص از خواستگاه فکریم بلند میشه و دیگه کدام آموزش همراه از یک جای نشده و هر چیزی که از استعداد من نشأت گرفته، نه از چیزایی که مثلا من ازش آموزش ببینم.
تاسو په کوم هیواد کې هجرت کړی و او بیرته مو ولې پریکړه وکړه چې باید افغانستان ته لاړ سي؟
خانواده ما به خاطر مشکلات و جنگ های داخلی که پیش آمد به پاکستان مهاجرت کردن. بعد از او که یک مقدار شرایط بهتر شد، چون شرایط برای کسایی که مهاجر هستن، مخصوصا اونایی که در کشورهای آسیای میانه زندگی میکنن، قسم است که هر روز کدام یا تغییر در شرایطشون ایجاد نمیشه یا هر روز بدتر از دیروز میشه. و زمانی که ما بعد از سال 2001 وقت دیدیم که خانواده ما دیدن که شرایط افغانستان کم بهتر شده و کشور خودشان هست، میتونن آزادانه زندگی کنن، امیدهایی وجود داشت برای آینده، همین باعث خانواده ما دوباره پس بیاین به افغانستان.
که دغه کیسه را ته وکړې دریاجانې، چې لومړی ځل چې تاسو وکړی سوال یو رسامي وکړې، هغه څه ډول رسامي وه؟ په کومو توکیو باندې به تاسو دغه رسامي کړې وه؟
همیشه آدم وقتی که چیز را مخصوصا هنرمندایی که خودشان خدا مخته هستن رسامی میکنن، حتما یک چیز است که از قلبشان بیرون شده یا از تفکراتشان یا از مشکلات کندایشان درگیر بوده. آیا اون مثلا زمان که من بسیار خرد بودم و اگر قلم و کاغذ از مثلا از خواهر و برادر بزرگتر من مثلا به دست من میامد، همیشه موضوعات رسامی من یک خانم بوده یا یک دختر بوده و این فکر کنم به خاطر این مشکلات و محدودیت هایی بوده که در زندگی من عوض شده به خاطر جنسیت من. یاد ماست که هم طبق معمول فکر کنم یک زن بود دفعه اول که من رسم میکردم و همراه رنگ ها بود، چون این رنگ ها هستن که دنیای هنرمندار را زیبا میسازه. متاسفانه زنها اصلا شرایط مناسب نه تنها در افغانستان ندارن، بلکه در تمام کشورهای آسیای میانه به خاطر فرهنگا، به خاطر تربیت نادرست یا باورهای نادرست که وجود داشته ندارن. از خانواده شروع و مشکلات که شروع میشه، مشکلات امرای پدر و مادر و خواهر و برادر و خانواده، بعد از او اجتماع و بعد از او میرسه به کشور، این نمی رقم از ما شروع میشه. یعنی ما باید امرای تمام از اینا مبارزه کنیم تا به کوچکترین خواست خود ما برسیم، مثل رفتن به مکتب. ما باید امرای تمام از اینا جنگ کنیم. حال باز مثلا در شهرها شرایط بهتر است، اما اگر ما قریه ها و دهات فکر کنیم، به خاطر رفتن مکتب اساسی ترین حقوق، اونا باید بجنگن امرای تمام کسایی که عزیزانشان که زندگی میکنن برای از اونا. و ببینید همین مسائل یک هنرمند وادار میکنه که درباره صحبت کنه، به خاطر از اینکه هنرمند زبان اعتراض است و ما امرای رسامی کردن یا پرداختن در مورد مسئله زن میخواییم اعتراض کنیم و یا چیزایی را که مردم در بیرون از کشور ما نمیتونن دیده برشون یادآوری کنیم که مثلا ما چه شرایطی به سر میبریم، کسایی که در رس هستن چه کمکایی میتونن بکنن. به می دلیل ما دوست دارم که بیشتر روی مسائل، روی چیزایی که نیاز به توجه دارن، نیاز به بهبود شدن دارن، روی از اونا بپردازم.
از که خپل خبرت در سر شریک کم، زه چی رسامی کوم، زه غواړم شدی په یو ډیر خوشاله وضعیت کې رسم کوم. یعنی یو داسې وضعیت چې افغان شدی ورڅخه په ویلای سو چې محروم دي.
به نظر ما با مثل هنرهای دیگه باید به این بپردازیم که امیدها را به تصویر بکشیم. اگر همیشه در مورد ناامیدی صحبت کنیم، طبیعتاً به سمت مو هم روان خود شدیم. بسیار خوب است که آدم در کنار از این که اعتراض میکنه و در مورد مشکلات و معضلات جامعه صحبت میکنه، در مورد تغییرات منفی که در جامعه ایجاد میشه صحبت میکنه، در مورد تصویرهای خوب کشورش، در مورد آرزوهایی که داره یا در مورد اتفاقات خوبی که در گذشته وجود داشت، اونا رو هم صحبت کنه که از یاد برده نشه، فراموش نشه و به مردم، بر مخاطبا، کسایی که میبینن، القا شوه و برشان تلقین شده که به صورت ناخودآگاه بپذیرن که ما چیزی نیستیم که فعلا بر ما گفته میشه که ما باید چی رقم پوشش داشته باشیم، ما باید چی رقم رفتار داشته باشیم. به همین دلیل به نظر من، امون رسم که من همیشه برای کسایی که از من رسامی یاد میگیرن برشان میگم که حتی اگر ارفعی نیستین کار کنین. هنر خودش یک گفته، یک اصطلاح صحیحی که میگن تراپی است، یک نوع درمان است. چی کسی که خودش رسامی را انجام میده، چی مخاطب که او را میبینه. پس ما هر چیزی را که رسامی میکنیم روی ذهن مخاطب تاثیر میمونه. اگر چیز شاد باشه، اگر چیز غمگین باشه، غمگین نمیکنه، ما آگاهی از او را بلند میبره. اگر چیز شاد باشه، بر از او امید میده و برشان میفهمونه که ما نباید از تلاش خود دست بکشیم، تلاش کنیم تا دوباره موضوعی که همون چهره خندان را که مثلا ما از یک زن یا از یک دختر به تصویر کشیدیم، تلاش کنیم تا دوباره مو را به دست بیاریم.
د هنر یا در اسامی د دغه برخه آینده تاسو په افغانستان کې څنګه وینئ؟
ما نسل امروز، نسلای گذشته، با مشکلات بسیار زیاد دست پنجه نرم کردیم، اما امون رقم که تاریخ و جهان شاهدش بوده، ما همیشه سر بلند کردیم از اون مشکلات، از اون شرایط بده که ما امرایش دست پنجه نرم میکردیم، دوباره بلند شدیم. شرایط فعلی هنر فعلا هم بسیار امیدوار کننده نیست و برای این دی نزدیکم نمیشه کادم زیاد برش امیدوار باشه، اما من مطمئن هستم که نسل جدید امرای توانایی و قوت آگاهی که پیدا کردن، چی در افغانستان باشن چی در خارج از افغانستان باشن، حتما کار میکنن، حتما با کارهای خود، با زبان اعتراضی خود، با زبان تاکیدی خود، امرای هنر خود تغییر ایجاد میکنن. ببینید هنر میتونه که روی نگاه انسان‌ها کمک کنه که یک نگاه ژرف و عمیق نسبت به پدیده‌های اطراف خود داشته باشه و همین باعث رشد و پیشرفت فردی میشه. اگر فرد رشد کنه، جامعه و خانواده و اجتماع و یک کشور میتونه رشد کنه. پس به همین دلیل چی کسی که رسامی میکنه، چی کسی که مخاطبش وقتی که به او رسامی ببینه، او نگاه اعتراضی را، او تصویر اعتراضی را ببینه، خودش هم یک انقلاب در درون خودش ایجاد میشه. و به همین دلیل ما هنرمندا کسایی که کار میکنیم، شاید شرایط زندگی برای ما بسیار خوب نباشه، اما امرای کارهای خود زمان در بر میگیره، ما باید زمان برش بدیم، اما کار میکنیم تا یک امید ایجاد کنیم برای کسایی که در افغانستان ماندنی و ناامید شدن، فکر میکنن دیگه زندگی برای هنرمندا تمام شده. ما حتما امرای کارهای خود میتونیم تغییر ایجاد کنیم.
ستاس مور او پلار ستاس سره څه ډول مرسته کړې ده چې تر دې ورځې پورې راورسېږي د رسامي په برخه کې؟
خانواده من متاسفانه مثل تمام خانواده های افغان دیگه که امرای مشکلات اساسی زندگی خود سرچار بودن، خانواده من بودن، اما با وجود از وام سعی کردن که شرایط بهتر بر اولادای خود فراهم بکنن. در کنار کمک های از اینا تلاش های خود ما بود و فکر میکنم بیشتر از اینکه خانواده مثلا من جای قابل بحثی است که من بیشتر از اینکه به فکر ازی باشم که از طرف خانواده تشویق شوم، تلاش خود دو برابر و سه برابر چندین برابر میکردم و همین شاید باعث شده باشه که من یک راه بسیار کوچک در اجتماع و نه بر خود باز کنم. من مطمئن هستم کسایی که صدای من را فعلا میشنون، خانما، دخترا، مردا یا هر کس دیگه هم هست که به هنر علاقمندی داره یا همیالم در همو مسیر قرار داره و تشویق نمیشه از طرف کسی، ما باشون ایره میخواییم بگویم که به فکر از این نشیم که از طرف کسی یا از طرف خانواده من تشویق شیم. آدم های موفق دنیا که به جای رسیدن نه تنها از طرف کس تشویق نشدن بلکه تخریب هم شدن، اما اونا قوی تر و با اعتماد به نفس تر نسبت به گذشته به کارشان ادامه دادن و به یک جایگاه بلند رسیدن. پس مهم نیست که اگر کس ما را تشویق میکنه، دستیاری به ما میده یا نمیده، مهم نیست که ما چقدر در درون خود قوی استیم، انگیزه داریم و برای کار که انجام میدیم ارزش قائل میشیم که بدون تشویق یا با تشویق کس پیش میریم.
دریا جان ډیر زیات مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه واورید، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.